د مشال لري په یو بل خبرونه کې ساسو قربا ګولې عظیم او د محل په پی خبر کې د سحر لس بجې دي په روان خبرونه کې د کابلي سیمو خبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصری در خبرونه په پروګرام د سولي فلور هم د خبرونه برخه ده خو لومړی د دې سات تازه خبرونه اورو لومړی د خبرونو سره ټکی د افغان فوج یو اته کسیز پلاوی پورون په پیښور کې د پاکستانی فوج لزینو مشرانو سره ملاقاتونه کړي د پاکستان وزیر اعظم بای په پټانکوټ کې د ترهګرو د برید لوجه له هندستان سره د مذاکراتو لړۍ ته زیان رسیدلی او ترکیه وایي چې یو روسی الوتکې د دې هیواد فضایي حدودو خلاف ورزي کړې ده اوس د خبرونو تفصیل د افغان فوج یو اته کسیز پلاوی پورون په پیښور کې د پاکستانی فوج لزینو مشرانو سره کتلی او په دوه اړخیزه فوجي همکاري خبرې کړې دي د پاکستان د فوج اماریکو دفتر آی ایس پی آر پورون په خبر شوی خبر پانه کې ویلي چې افغان پلاوی د پاک افغان پولی په اوګدو کې په امنیتي اقداماتو خبرې کړې دي او دواړه غاړي د فوجي همکاري په پراختیا او د پولی په دواړو غاړو کې د امنیتي اقداماتو په خکولو سلا شوې دي تر دې وړاندې د پاکستان فوج مشر جنرال لای شریف د کابل سفر کړی و چې پکې دا پریکړه شوې و چې د دواړو غاړو فوجي چارواکي به د همکاري په اړه غونډې کوي د افغان فوجي چارواکو په داسې حال کې سفر کړی چې د جنوري په شلمه نیټه وسلوالو په 400 کې پر باچا خان پونتون برید وکړ چې د پاکستان د فوج په وینا دا برید په افغانستان کې تنظیم شوی و خو افغان حکومت دا خبره به اساسه بللې و د بلوچستان د کورونو چارو وزیر سرفراز بوکتی وای امنیتی سرتیرو د دغه صوبې په مستونګ سیمه کې په پرونی وژل شو وسلوالو کې د بلوچ لیبریشن فرنٹ قومندان ډاکټر منان بلوچ وژلې دي د بوکتی په خبره د یادې ډلې د مخکینی مشر ډاکټر الله نظر تر وژل کېدو وروسته ډاکټر منان بلوچ د دې ډلې مشر کوله کچری کس هم ډاکټر الله نظر په دې وروسته کې د یو ویډیوي پیغام له لارې هغه حکومتي اداوی ناسمې بللې چې ویلی وو ډاکټر نظر وژل شوی دی خو سرفراز بوکتی وای هغه ویډیو یې زړه و او وسوم په دې باور دي چې ډاکټر الله نظر وژل شوی دی د کوټې له کوشلاق سیمې څخه د خالی په مازیګر د څلورو تنو په مرمۍ او سوري مړی موندل شوی دی چې روستو یې د کوټې سنډېمن روختون ته راوړي د کوټې پولیس وایي څلور وړ کسان په ډزو وژل شوی دی د پولیسو یو لوټ پوری مشر چې نه یې غوښتل نوم یې خبر شي مشال لوټه ویلي دا کسان د طالبانو د یو لوټ پوری مشر مولوی عالم خان چې په کوشلاق سیمه کې وژل شوی وو قاتلین دي او د طالبانو لخوا وژل شوی دي خو دغه صوبې د کورونو چارو وزیر سرفراز بوکتی بیا وایي چې تر اوسه په دې اړه هیڅ نشي ویلي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي چې د هند په پټانکوټ کې د ترهګرو د برید لوجه د پاکستان او هند ترمنځ د مذاکراتو ټاکل شوی لړۍ ته زیان رسیدلې دي پرون په لاهور کې خبريالانو سره د خبرو پر مهال نواز شریف ویل چې پاکستان هر ډول ترهګری غندي او د دې ناصر له منځه وړلو ته اجمن دي نو موږ ویل چې د پټانکوټ پیښه وڅېړي ک چې په دې برید کې د پاکستان خاور استعمال شوی وي نو د هغه ډلو پر ضد به کاروي وکړي وزیر اعظم دا سرګندونه په داسې حال کې کړي چې ټاکل شوی و د هند او پاکستان د خارجه چارو سکترانو په کچ د مذاکراتو زندیدلې لړۍ به په روانه میاشت کې بیرته پیل شي خو دا لړۍ تر هغه وروسته تر نامعلوم مودې پورې وزندیدا چې وسلوالو په پټانکوټ کې د هند هوایي ځواک پر یوې اډی برید وکړ چې بیا وروسته د هندي چارواکو تور ولګو چې دا برید په پاکستان کې موجوده د جیش محمد وسلوالي ډلې کړې ده د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن مشر وای چې په هغه هیات کې هر کال د زورو په شاوخوا کې د غیرت په نوم وژنې کیږي د یادې ادارې مشر زور یوسف تیر مازیګر له مشال رادیو سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې په پاکستان کې د غیرت په نامه د خزو وژنو کې د نورو کلونو پرتله هیڅ کم نه دراغلي
زمونږ د ادارې په کلنی رپورت کې د هر کال د غیرت په نامه د وژنو شمیرې هم داسې خوا او شا زر راځي او په دې کې د ډېرې مودې نه هیڅ کمی نه دی راغلی د غیرت په نامه د ښځو د وژنو دا شمیرې د تیرو شاوخوا پنځه شپږو کالو راهیسې هر کال د زرو په خوا او شا کې وي
زور یوسف زیاته کړه چې د غیرت په نامه تر ټولو زیاتې وژنې په پنجاب او سندھ صوبو کې شوې دي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په ننګرهار کې د دغه ولایت د والی د فرهنګي صلاحکار د وژنې په اړه د جدي څېړنې امر کړی. د افغانستان د ملي ټلویزیون نطاق او د ننګرهار ولایت فرهنګي صلاحکار محمد زبیر خاکسار وړ مشپه د ناصرګند وسلوالو په برید کې وژل شو. نوموړی تیره ورځ خاورو ته وسپارل شو چې په مراسمو کې د ولایتي چارواکو په ګډون په سلګونو فرهنګیانو، ژورنالیستانو او د هغه مینوالو برخه واخسته. د دې پیښې ذمهواري تر اوسه پورې کمی وسلوالې ډلې نه ده منلې. د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د ترهګرۍ په اړه په یو کانفرنس کې د ګډون په هدف نن هندوستان ته ځي. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل پرون مشال اړیتو ویل چې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې لپاره دغه کانفرنس د هندوستان په جیپور ښار کې جوړیږي. هغه زیاته کړه چې ډاکټر عبدالله عبدالله به په یاد کانفرنس کې وینا وکړي. فیصل وویل چې اجرائیه رئیس به د غرض د هندوستان له نوموړي په وینا چارواکو سره هم ملاقاتونه وکړي. تاسو مشال لرونه خبرونه اوري. د ترکیه د بارنو چارو وزارت وای روستو له هغه چې د جنوري پر 9 نیټه یو روسی الوتکې د دې هیواد فضای حدود داخله شوه. د هیواد په اعتراض کې د روسی سفیر حاضر کړي. د ترکیه د بارنو چارو وزارت لخوا پرون په خبر شوی خبر پاڼه کې راغلي چې اس یو سلور دیش جنگی جټ الوتکه په روسیې او انګلیسي ژبه د پرله پسې خبرداري سره سره د دې هیواد هوایي حدود ته داخله شوه. د تیر کال د نومبر په میاشت کې د ترکیې لخوا د یوې روسی جنگی الوتکې تر وشتل کېدو وروسته د ماسکو او انقرا ترمنځ اړیکې خرابې شوې. روسیې د دغه اقدام په اعتراض کې پر ترکیې اقتصادي بندیزونه هم ولګول. دا تر دې مهال د مشال لري خبرونه. درنو درکو تاسو کولی شئ چې د مشال لډیو ټول خبرونه په پانه مشال لډیو .com او همدارس فیسبوک او په ټویټر هم کتلی او لوستلی شئ. که چېرې تاسو په روانه غړي تر پای را سره پاتې شئ نو د دې رپورټونو تفصیل په واوري. د افغان فوج د تکسی د پلاوی په خبر کې پاکستانی فوجي چارواکو سره لیدلې دي. په پاکستان کې د ورپکو پر ضد نظریاتي جنگ غټل څرنګ ممکن دي؟
جری ته برازو، جماعت ته برازو، سوچ چې زماده تری خان او زماده جری او زماده جماعت مولا आवाज نیم چت کړي دا څنګه بدل نظریاتي قربانی ولې ګران
په ونه کې په لوي کچه ماشومان په سکولونو کې د داخلولو پروګرام پیل شوی. دا پروګرام به څه ګټي ولري؟
د ډیسمبر پروګرام دا او په دغه ځخپل دا غوړ چې بزیوت نازیوت خپل رول ادا کړ او ټول طالب علم ته دا بچاردو چې په دغه زیوت نازیوت خپل کردار ادا کړو.
دا خبر پختونخوا حکومت لخوا هندرمندانو سره د مالی مرستو په اړه فنکاران سوي.
زکه ټول فنکاران غریبانان دي او چې کم فنکار غریبي او غته ملې دوه پیسې ملو شي نو دینه خبره بل کې دی شي.
ونیس پروګرام د اصول پلور کې مو د پختنو جرګو موضوع څېړلې.
مړ وخت داسې چې بل جرګې کومه فیصله وکړه هغه په دواړو فریقینو ته منځوري بل یو وخت داسې چې د مچلګې لاندې
خبرونه کې نور رپورټونه شنن او تبصری هم لرو. مشال رادیو سره مشال رادیو تاسو غواګي درنو رودونکو خبرونه دا د سحر لسو بجو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د افغان فوج یو اتکسي د پلاوی پرون په پیښور کې د پاکستان فوج لازینو مشرانو سره کتلی او په دواړو خيزه فوجي همکارۍ او همدارنګ د پاک افغان پوری په اوګدو کې په امنیتی اقداماتو خبرې کړې دي چې نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د افغانستان د پوځ یو پلاوی د خیبر پختونخوا د صوبې په مرکز پیښور کې په دې ایالت کې د پوځ لومین قومندان یا کور کمانډر سره کتلی او په دوه اړخیزو پوځي اړیکو او همکاري خبرې کړې دي. د پاکستانی پوځ مطبوعاتي دفتر یا ایس پی آر د شنبه پر ورځ په خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي د جنرال محمد شریف یفتری په مشرۍ د افغان پوځ یو تکسیس پلاوی په پیښور کې د پاکستانی پوځ لقمندان جنرال هدایت الرحمن ربانی سره کتلی او په دوه اړخیزو اړیکو او همداشان پر پاک افغان پولې پر امنیتي تدابیر غږېدلې دي. خبر پاڼه کاږي چې د دواړو هیوادونو پوځي چارواکي د خپل منځي همکارۍ او همداراز د پولې په دواړو خواوو کې د امنیتي اقداماتو په لاخه کولو سلا شوي دي. د افغان پوځ دغه تکسیس پلاوی سفر دغه لړۍ یو کړی ده چې پریکړه د تیر کال سمبر په اجتماعي ټاکا بلته د پاکستان د پوز د سر لخر جنرال رحیم شریف ته سفر پر مهال شوی و. دغه سفر پر مهال د پاکستان افغانستان پوځي مقامات د دوړ هیوادونو د پوځي عملیاتو د مشرانو ترمنځ پر پوځي چارو د کور کمانډرانو د ملاقاتونو د نیټه او د پولیسو دوړ خواته د همکارۍ په زیاتولو او نور اقداماتو د خبرو لپاره د هټ لاین په جوړولو سلا شوی و. د افغان پوځ دغه پلاوی په داسې وخت کې پیښور ته سفر کړی چې وسلوالو د جنوري په 1 د خیبر پختونخوا ایالت په 400 کې پر پاچا خان پونتون خنډه بریده کړ چې د ځکونکو او یو پروفیسر سر په ګډون یې پکې یویشت تنه ووژل او ګڼ شمېر نور ټپیان کړل. دا یادونې وړ ده چې پر پاچا خان پوهنتون د برید مسؤلیت د عمر منصور په مشرۍ تحریک طالبان پاکستان د درادم خیل ډلې منلی و.
درنو اوریدونکو، په پاچا خان پوهنتون تر برید وروسته د پاکستان چارواکي وایي د قبایلي سیمو په ګډون د پاکستان په یو شمېر برخو کې د وسلوالو پر ضد فوځي عملیاتو کې په لسګونو وسلوال وژل شوي، خو هغه نظریه چې ځوانان د ټوپک په راپورته کولو مجبوره وي لا هم ژوندۍ ده چې له وجې ورته بریدونه مخې ته راځي. اوس پوښتنه دا ده چې دغه نظریه څه ده او د دې د لمنځه وړلو لپاره د پاکستان حکومت ته څه قسمه ګامونه پکار دي؟ نور تفصیل به د اسرار له مومند په رپورټ کې واورو.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر تیر ورځ وویل په هیواد کې روان جنگ نظریاتي دی او ترګری په بشپړ توګه لمنځوړو لپاره ذهنیت یا فکر بدلول ضروری دی. خو کارپو خدم حسین وای دا فکر یا ذهنیت بدلول د پاکستان د ریاستی اسټابلیشمنت له کورنۍ او خارجه بیانیه سره تړل شوی دی.
د پاکستان ریاستی اسټابلیشمنت هغه فکری نقطه نظر چې کوم تمغه ریاستی بیانیه وایو چې باغې کې د خارجه پالیسی راځي، باغې کې د شخصي ملشی استعمال راځي، په هغه کې دلته چې کوم انتهاګر بیانیه ده دا هغه بدلول راځي. هغه انتهاګر بیانیه چې هغه په نصاب کې موجود ده، په تعلیم کې موجود ده، په کالج او سکول یونیورسيټي کې موجود ده، په مدرسه کې موجود ده، ریاستی ادارو کې موجود ده، په قوانینو کې موجود ده.
همدار سرګندونی په واشنگتن کې څېړنکار مایکل کوګلمن اهم کوي. تیر ورځ له سی ان ان ویبپاڼې سره په خپلو خبرو کې نوموړي وویل که څه هم پاکستان په میدان جنگ کې یو شمېر وسلوال ووژل، خو د سغدریزه بیانیا چې ځوانان د ټوپک پر پورته کولو مجبوروي لا هم ژوندۍ ده. تد په خبره د سغدریزه دغه بیانیا پر دې خبره زور راوړي چې اسلام ته خطر دی. د پاکستان چې څومره مصیبتونه دي دا د هندوستان، افغانستان او امریکې له وجې دي. مایکل کوګلمن زیاتوي دغه پروپاګاندا چې ان مذهبي مشرتابه جوړه کړې د پاکستان رسنیو د خلکو په ذهنونو کې کېنولې او په تعلیمي نصاب کې ورته هم ځای ورکړل شوی. خو د پېښور یونیورسيټي د سوشالوجي یا ټولنیزو مطالعاتو د چانګې استاد ډاکټر جمیل احمد وایي ریاست د خپلو ارزي ګټو لپاره په پښتنه ټولنه کې د سغدریزۍ مفکوري خپرولو لپاره جماعت او حجره هم کارولي او اوس یې مخنیوي هم یوازې د جماعت او حجرې د لارې کېدای شي.
پاکستان څلوېښت کاله ریاستي پالیسۍ د لاندې په دې جنګ کې پاتې شوی دی. د دې نه ایستو لپاره به هماغه شانتي کارونه کولی کم لیول باندې چې دې لیول ته رسولو لپاره شوي دي. زموږ په هر کلي، هر جماعت کې، هر حجره کې کار شوی دی چې خلک تیار کړو، ذهنیت تیار کړو د جنگ لپاره. اوس که د امن لپاره دغه کار کولی نو هغه شانتي ټاپ لیول اپروچ باندې وي، ګراوند ته راځو، ځمکې ته راکو جیګو، ژرې ته راځو، جماعت ته راځو. سوچ چې زموږ د کلی خان او زموږ د ویلي او زموږ د جماعت مولا आवाज نیم چت کړي دا څنګه بدل نظریاتي قربانی وړې ګراني.
خود ټولنیزو چارو کارپوه خدم حسین وای دا سينخ کاری چې د پاکستان ریاست غواړي د سغدریزي د مخنیوي په هدف خپل بیانیا بدل کړي.
څه څه کنه چې بدلولې څه کنه غواړي چې شاید چې د ډیر وخت نه د پاکستان د ریاستي استابلیشمنت چې کوم مایند سیټ یا ذهني فکر جوړ شوی دی، ذهني فریم ورک جوړ شوی دی، په هغه کې عجیب د سیمې په ملکونو کې دی یو خود دښمنۍ تصور په مخ کې بوتلې دی او غیر زیات په مخ کې بوتلې دی، لکه هند سره دښمنۍ تصور یا افغانستان کې د خپل اثر زیاتولو خواهش او اغل تا خپل ستراتیژیکی او معاشي مفادات ترلاسه ځکه دا بیانیا بدلول نه غواړي تر اوسه بدلول کوشش نه کړي.
خدم حسین زیاتوي هغه نظریات چې ځوانان د ټوپک پر پورته کولو مجبوروي ډیره په اسانه ولګ وخت کې بدلې دي شي. کچری پوزي اسټابلیشمنت د کورنو او بهرنو چارو پالیسی منتخب پارلمان ته وسپاري. د عدم تشدد، بشر دوستی او انساني عظمت بیانیا په تعلیمي نصاب کې شامله او د سغدریزي هغه لری کړل شي او د اقلیتونو او وړو قانونو پر ضد موجوده قوانين ختم کړل شي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو وګورئ د نور دونکو د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف وایي چې د هند په پټان کوټ کې د ترهګرو د بریټ له وجې د پاکستان او هند ترمنځ د مذاکراتو ټاکل شوی لړۍ ته زیان رسیدلې دي. د خبرونو موري پرون په لاهور کې خبرې رانو سره کړې چې نور تفصیل په دې رپورت کې ورو.
د
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي د هند په پټانکوټ کې د دې هیواد د هوایي ځواک پر اډې د ترهګرو د برید له امله د هند او پاکستان ترمنځ ټاکل شوی مذاکراتي عمل متاثر شوی دی. نوموړي همداشان یو ځل بیا ټینګار وکړ چې پاکستان هر ډول ترهګري غندي او د دې ناصر د له منځه وړلو ته ژمن دی او زیاتوي که چېرې د هند په پټانکوټ برید کې د پاکستان خاوره استعمال شوې وي نو دا مسله به وڅېړي او ژورو ته به یې کوز شي. ښاغلی شریف د شنبې په ورځ په لاهور کې له خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې تیر کال په دسمبر کې په اسلام آباد کې د ایشیا د کانفرنس کې د ګډون لپاره د هند بهرنیو چارو د وزیر یو بیا وروسته لاهور ته د وزیر اعظم نریندر مودي تر سفر وروسته د پاکستان او هند خپلمنځي اړیکې د غوړېدا په حال کې وې. دا په داسې حال کې ده چې وسله والو په روانه میاشت کې په هندي پنجاب کې د پاکستان پورې ته نږدې په پټانکوټ کې د هیواد د هوایي ځواک پر اډې برید وکړ چې په نتیجه کې د جګپوړي هندي افسرانو په ګډون څو تنه ووژل شول. تر دغه برید وروسته هندي چارواکو تور ولګاوه چې دا برید په پاکستان کې موجود د جیش محمد ډلې وسله والو کړی او په دې اړه له پاکستان سره ځینې معلومات هم شریک کړل چې له مخې امنیتي ادارو د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د جیش محمد یو شمېر دفترونه سیل کړل او د ډلې ګڼ شمېر غړي ونیول. ښاغلی شریف خبریالانو ته وویل چې د پټانکوټ برید په اړه تحقیقات پیل کړي چې ډېر ژر به نتیجې مخې ته راشي. که څه هم د پاکستان او هندوستان معاملې په ښه انداز کې پر مخ روانې وي خو له بده مرغه یو ځل بیا داسې پېښه وشوه چې په نتیجه کې شاتګ رامنځته شو. اوس د دې پېښې تحقیقات روان دي چې زما په خیال ډېر ژر به نتیجې مخې ته راشي او یقینا دا زموږ فرض جوړېږي چې که چېرې داسې کوم عمل شوی وي چې د پاکستان په خاورې پورې اړه ولري نو داغې ژورو ته به ورشو. پاکستان او هند تیر کال په دسمبر کې د خپل منځي مذاکراتو د ځنډیدل لړۍ د بیرته پیلولو اعلان وکړ او ټاکل شو چې د دواړو هیوادونو د خارجه چارو سکرټران به په روانه میاشت کې سره وګوري خو په پټانکوټ کې د ترهګرو د برید له امله دا مذاکرات ځنډیدل. پاکستانی چارواکي وایي چې دواړه هیوادونه له یو بل سره په رابطه کې دي او د خارجه سکرټرانو ترمنځ د مذاکراتو د نوې نیټې په ټاکلو خبرې اترې روانې دي چې ښایي ډېر ژر به ترسره شي.
درنو دونکو د خیبر پختونخوا پولیس وای د صوبې د سوونو سکولونو د مشرانو خلاف یې د امنیتي ګامونو په نو پورته کولو په لړ کې مقدمه درج کړې دي. بلخو د صوبې استادانو د غغام په کلک وټکو کې غندلې دي چې نور تفصیلي د فرخند اسد پر رپورت کې ورو.
د خیبر پختونخوا پولیسو په صوبې کې د سباندې وسو سکولونو د استادانو خلاف اف آی آر درج کړې دي او له دې سره د صوبې حکومت غنې شخصي تعلیمي ادارې هم د امنیت خنه ساتلو لوجه تړلې دي. حکومت وایي د غامې د جنوري په شلمه د 400 پر باچا خان په هانتون د برید وروسته پورته کړې دي. په دغه برید کې 21 تنه وژل شول او ګڼ نور جوبل شول چې زیاتره مرګ جوبله د دغه په هانتون ځکونکو ته رسیدلې ده. بلخو د صوبې استادانو د حکومت د غام په سخت ټکو غندلې دی وایي سکولونو ته امنیت ورکول د استادانو کار نه دی او باید د دغه لپاره حکومت کوټلې پالیسی جوړ کړي. د صوبې د ملګرو استادانو اتحادیې مشر امجد ترکی وای حکومت ته پخپل استادانو او زده کوونکو ته تحفظ ورکړي.
تاس کار دی پڑھائی کول تاس د حفاظت کول د کام نه بچو د حکومت وخت کار دا دی د خپل ناکامۍ په تور لپاره دا حربي استعمالي کړ د پرنسپلانو خلاف پارچه کړی کړ د استادانو پر خلاف پارچه کړی کله کله پارچه کړی دا کار دی اپ ایسی دی سو دا منګا د دې سوابې ډیسټریکټ کې دا یو پارچې کړې دا موږ ډیو لړ ډیو باندې هیڅ څه چې یو څه موږ باندې سکول نه پیسې او ټول سکول ته پیسې میلاو که وو په سکول ته پیسې میلاو دا هیڅ سم دي ګډی دا ګور دا حکومت دا غوړو سي چې کومې د حکومت په لاسه ټول غلل چې سکول په ځات کوی دا حکومت کار نه دا استاد کار نه دی ډیسټریکټ ډیپارټمنټ کار یو استاد کلا چې بیا ته ما چا چولې هغه ورکی ته مور باندې ټیچینګ کوي
د خیبر پختونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف د صوبای اسمبلی او د حکومت د تعلیم په اړه د سټینډینګ کمیټې غړی شاه فیصل خان وایي حکومت وا په دې اړه منصوبه بندي کوي خو د سکول انتظامیه کولای شي د پی ټی سی فند د امنیتی مقاصد لپاره استعمال کړي.
کیمرے وغیرہ شوی یا مثال گارڈ وغیرہ دا خو باغه کی ارنج کی هغه حضور دغه نه دی دا فند خو دې ته ملي کی سکول نو هر سکول ته لکه فل فل فند ری پی ٹی سی په مت کې دا وجی بالکل چیلنج دی بالکل یقیني خبره دا غټ چیلنج دی هلکه لکه سکیورټی دغه کمی اداري دي نو متعلمي اداري نو هغه کی هو لکه او ټیچر کم از حضراتي نو هغه هو تاسو خبره ټیک دی هغه هو د ټیچینګ کورس کړي د ټیچینګ ټریننګ کړي لکه هغه خو اصلي یا د مثال نور څه دغه نه کنه خو بهر لکه هغه خو
بلخوا د سکولونو استادان وای حکومت دوی ته چې تیر کال کوم فند ورکړی وو هغه د سکولونو د ودانیو د جوړولو لپاره وو نه چې د امنیت خوندي ساتلو لپاره. د چارسدې د یو شخصي سکول پرنسپل زینب اشفاق وایي کچري دوی د امنیت له وجې سکولونه بند هم کړي نو دغه د رواني مسلې حل نه دی او باید حکومت په خپلو پالیسیو کې بدلون راولي.
کوم قسم دغه چوشي اټیک چوشي نو هغه وایي چې هغه په 10 12 15 په دې باندې هم هغه نه کنټرول کیږي. نو دا چې په کار یې ځینې ګورنمنت څنګه ستو د لوکي سکیورټي تنظیم څنګه ستو او کې ځکه چې باندې چې کوم د ماشومان هغه انتهایی یریږي او خپل ماشومان سکولونو ته نه ځي. نو کوم فرق چې چوتیانې ورکوم نو کومې پورې به ورکوم لکه موږ هم
د صوبی استادانو د حکومت او پولیسو دغه ګام غندلې چې پکې د سکولونو د هډ ماسترانو خلاف اف آی آر درج کړل شوی دی. دوی وایي باید یو استاد د قلم سره سکول ته لاړ شي نه چې له ټوپک سره.
فرخند اسد او جتاست رپورٹ لاندې کول درنو ودونکو په ډېر اسماعیل خان کې د وانا ویلفیر سوسیشن تر سول لاندې غونډه شوې چې پکې ماشومان سکولونو ته د لیګلو په اهمیت رڼا واشول شو. د دې غونډې نور حال د سیلاب مسعود پر رپورٹ کې ورو
د هفته په 13 ورځ بس خوتن مال د ډېر اسماعیل خان په مطبوعاتي کوټه کې شه د وانا ویلفیر اسوسییشن په بندوباس د احمدزی وزیر کابلیانو یو درنا غونډه وشوا. په غونډه کې د وانا ویلفیر اسوسییشن په غال او زلو خبره وشوې چې په کوم کې د سیمه هر بچی بچای تا د سکول تللو او د کړې حق ورکړي شي. په دغه مو کې د دغی تنظیم صدر فیض الله وزیر مرشال ریډیو تاپ دا رنگ و جاگه دا
لیکن دمیج ماس انرولمنٹ پروگرام راون دای نو دے دغه نامشتا ڈیشا ریزلٹ راون دای او پدا خکول کو انشاءاللہ دمیج دیرے دا تعلیمی کامائی پیرا جی
پا غنڈک شے موجود یو ملک دے دغو علو زلو پا دا رنگ لو رنیا وکڑا
زم علک امیر ماماد وزیر خوجل خیلی ہو دے ماس انرولمنٹ پروگرام شی ویشوائی دای دخ پروگرام تا میش پرسنہ در سر کسی پا دا چے دیکھو میں پتا رکی کے بنیادی شای تعلیم دای چے تعلیم نوی آگو کومینا کا ډیر څه وګاټي آ کومینا ترکی نشي کړی آ کومینا غلامون وي د دغه پروګرام مشبرات ته ملاتړ کی چې څه قسم قرباني میر بو در درمیا ته مشتا یوري
دلتا موجود یو طالب علم و ویل
مون محمد عثمان چې دا کی ماس انرولمنت پروګرام دا د ډیشا پروګرام دا او پدا کې ز خپل دا غوړ چې بزیوت نزیوت خپل رول ادا کو او ټول طالب علم دا بچار دو چې پدا کې زیوت نزیوت خپل کردار ادا کو لکه د خپل چې ګیم په خپل کور کې لیا په خپل کلی کې وړی کې
د غونډې ستر میلما او د سولی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ د ظفر الاسلام خبر هم وار وای
د علم او د تعلیم بایره ترقی چې دو دا ناممکنه دو او په وانا سب ډیویژن کې دا بیړه د حکومت سره سره یو نان پرافټ ارګنایزیشن وا وخو خسته دو دا ډیره خوشاین خبره دو چې د خپل بچون چې دی اغا د تعلیم او د علم روشنایي نمونه ورکونې کوشش کې لګیا دي. دا ډیره د خوشاله خبره دو چې واوا دا کوشش کوي چې آر یو بچا چې دا هغه چې اوټ اف سکول دا چې هغه د سکول ته رولي او د علم او د تعلیم روشنایي نمونه ورکړي.
یاد دی وی چې په غونډه کې د احمدزی وزیر قبایلیانو یو شمېر مشرانو ملکانو عالمانو او طالب علمانو برخه واخسته چې کومو بیا ټولو د دغو هلو زلو د بریا او د امن د پاره په شریکه دعاګانې وغوښتې. سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو تاسو غوږی درنو دونکو د کابل سیمو پرمختیاي ادارې فاټا ډیولپمنټ چارواکي وای چې د خیبر پختونخوا گورنر بلاسود قرضی ورکولو پروژه کې قبایلو ته د قرضو ورکولو کار شروع کړی دی. خو بلخوا د قبایلی سیمو ځینې خلک وای چې دغه قرضه کمه ده او باید په دې کې نور اضافه وشي. نور تفصیل فرحات شینواری راکوي.
د قبایلی سیمو پرمختیایي اداره فاټا ډیولپمنټ اتارټي وایي چې د قبایلی سیمو خلکو لپاره د خیبر پختونخوا گورنر د بلا سود قرضې ورکولو پروژه باندې کار روان دی او دې لپاره یې په اولنی پړاو کې خواوشا 1500 میلیونه روپۍ بیلې کړې دي. دغه اداره وایي تر اوسه یې په باجوړ مومند او کورم کې د خپل مرکزونو نه خلکو ته قرضې ورکول پیل کړي دي او ډېر ژر به د خیبر ایجنسۍ په ګډون په باقی پاتې ولسیو کې هم د دغه پروژې مرکزونه خلاص شي. په دې حکله د قبایلی سیمو د پرمختیایي ادارې فاټا ډیولپمنټ اتارټي انډستریز اسیسټنټ مینیجر وسیم خان اورکزی مشال ریډیو ته وایي
د دې کرایټیریا ټولو لپاره وو ایجنسیانو لپاره ټولو خلکو لپاره جنرال ډیر آسان شرایط دي. صرف یو فارم دی چې کوم 200 روپیا قیمت دی، هغه نه علاوه شناختی کارت دی. بس دې نه علاوه موږ نور هیڅ قسمه ګارنټي یا سپانسر یا هیڅ شی نه دیږي. بس ساده به خپل هلته اخو دفتر ته باغوزی او فارم به راخلي او خپل شناختی کارت به ورکړي او دوه ته به بیا قرضه ایشو کیږي.
دوی زیات تکړه عام کسانو لبه 5000 روپیا قرضه او هنر لرونکو کسانو لبه 1,00,000 روپیا قرضه ورکولی شي. خو بیا د خیبر سیمې او ځوان امیر پریدی چې د پیښور پوهنتون زده کوونکی دی وایي دغه قرضه کمه ده او باید په دې کې اضافه وکړی شي.
ستاینه کوو چې یو ښه سکیم دی، خو چې کوم اماؤنټ دی یا کوم پیسې چې دا د نه ورکولو برابر دي، په کار چې کم از کم چې 5,00,000 نه 10,00,000 روپۍ پورې شي، چې سرکاري یا ملک یا دې نه پکې ساین نه وي چې پرایز یې آسان وي. نو زه خو دا وایم چې مزدورو لپاره هم پیسې پکې زیاتې کی، کوم چې داسې یتیمان دي هغوی پکې ځان له کوټه شي، زنانو کوټه پکې اضافه کړی شي.
فاټا ډیولپمنټ اتارټي چارواکو وویل چې دغه قرضې دوی هغو غریبو خلکو لور کول غواړي چې په لاندې کچا یو وړوکی کاروبار پرې شروع کړي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
درنو درکو دا دا د ډیوا رادیو خبرتیا به خداسه د مشال لري خبرونه تا غوږی. د پاکستان د بشرو کونو کمیشن مشر زور یوسف وای په هغه هیواد کې هر کال د زورو په شاوخوا کې د غیرت په نوم وژنې کیږي. د موړي د خبره له مشال رادیو سره په ځنګړي خبرو کې کړي. زموږ همکار انیس اجمل له زور یوسف سره په مرکه په سر کې پوښتنه چې د غیرت په نامه د وژنو په اړه ور سره کلنی رپورت تفصیل څه دی.
ہمارے جو اینول رپورٹ ہوتی ہے اس میں تقریباً 1,000 کا فگر.
زمون د ادارے پا کلنی رپورٹ کے دا ہر کال دا غیرت پا نامہ دا وجن و شمیرے ہم دا سے خواہ شا زر رازی او پا دے کے دا دیر مدینا ہس کمی ندی راغلی. دا غیرت پا نامہ دا خزو دا وجن و دا شمیرے دا تیرو شاو خواہ پینز شپگو کالو راہی سے ہر کال دا زر و پا خواہ شا کیوی. زہرا یوسف صاحبہ پا پاکستان کے دا غیرت پا نامہ دا وجن و پیخی زیادہ پا کم موسموں کے مخ ترازی.
یہ پاکستان کے ہر علاقے سے ہوتی ہیں اور جس میں پنجاب اور سندھ میں زیادہ ہیں.
پاکستان کے دہر اسی مینا دا غیرت پنامہ دا وجنو پہ حساب کی گی، خو داش میرے تا ٹولو زیادے پا پنجاب او سن صوبوں کے مخی ترازی. پا بلوچستان کے دا خزو پاڑا رپورٹنگ دیر کم کی گی، نوزکا ہم اکثر دا ہا غزائے رپورٹو ننوی. دا غصی بیا دا کبالی سی منا اکثر دا غیرت پنامہ دا وجنو خبرونا کم رازی، او دا غی وجہ حل تا سخت ولنیز بندیزونا کبالی کلتور او دا میڈیا نرسائی دا. او سومره چې د خیبر پختونخوا خبره ده، نو د هغه ځای نه هم د غیرت په نامه د وژنو خبرونه راځي. خوشمیری د پنجاب او سند نه کمی وي.
پنجاب او سند کابو سند په مقابله نه کم هي، مګر بالکل آتی هي رپورٹ.
زہرا یوسف صاحبہ په پاکستان کې د میډیا او د بشری حقوقو د ادارو د غصبیا د زن نور ادارو لخوا د خزو د حقوقو پاړه د پوهاوی پروګرامونه هم کیږي. خو بیا هم هر کال د زرو په شاوخوا کې د غیرت په نامه د وژنو خبرونه راځي. د دې وجوهات څه کېدای شي؟
دغه خواتین چې جو سټیټس ہے پاکستان میں
د بشری حقوقو په حواله سره په پاکستان کې د خزو په حیثیت کې بدلون را روان دی، خو دا بدلون ډیر ورو ورو را روان دی. زمونږ په ټولنه کې خزه ته د ذاتی جائیداد په سترګه قتل کیږي، نو چې کله یو خزه بیا د خپل خوخي د واده خبره کوي یا یې څوک چرته چا سره هسې بدنامه کړي، نو وژل شي. بیا په پاکستان کې لکه د سند په سیر سیمو کې تر قبایلي نظام لاندې جرګه هم د غیرت په نامه د خزه د وژنې پریکړه وکړي.
زہرا
یوسف صاحبہ په پاکستان کې د بشری حقوقو لپاره ډېرې ادارې کار کوي، خو بیا هم ولې تر اوسه خزې خوندي نه دي او د یې حقوقونه عملي کیږي نه، او د غیرت په نامه د وژنو قوانین ولې نه عملي کیږي؟
جنرل مشرف کے زمانے میں اس میں ترمیم بھی آئی تھی اور اس کو
پا پاکستان کے دا پخوانی امیر پرویز مشرف پا حکومت کے دا غیرت پنامہ دا خزو دا وجنو پا قانون کے اصلاحات ہم شوی ہو او اس دا پا قانون کی او قتل لے دا پخوا پسیر پا موجودہ وقت کے ہم خلق دا قانون استعمال کری او مجرم معاف کری پا پاکستان کے دا غیرت پنامہ دا وجنو مخنیوی لپارا دیر قوانین جوڑ شوی دی خو عملی کی گینا
انفورسمنٹ میں بہت کمی رہ جاتی ہے. مشال راڈیو ستاسو پخوخه
ستاسو پجبا مشال راډیو تاسو غوږی درنو اردوونکو د خبرونه په دویمه نیمه کې تاسو لپاره ونیس پروگرام د سولې په لور لرو. د دې ترڅنګ د درې رپورټونه هم تاسو لپاره لرو خو وخت شوه دی د سحر لسنی بجې د خبرونو لنډیز به واورو. د افغان فوج یو اته کسي د پلاوی پرون په پیښور کې د پاکستاني فوج له ځینو مشرانو سره کتلی او په دواړه خزه فوجي همکاریو خبرې کړې دي. د پاکستان د فوج امریکو دفتر آی ایس پی آر پرون په خوشو خبر پاڼه کې ویلي چې افغان پلاوی د پاک افغان پوله په اوږدو کې په امنیتي اقداماتو خبرې کړې دي او دواړه غاړي د فوجي همکاریو په پراختیا او د پولي په دواړو غاړو کې د امنیتي اقداماتو په ښه کولو سلا شوې دي. د بلوچستان د کورونا شهر وزیر سرفراز بوکتی وایي چې امنیتي سرتیرو د دغه صوبې په مستونګ سیمه کې په پرونی وژل شو وسلوالو کې د بلوچ لیبریشن فرنٹ قومندان ډاکټر منان بلوچ وژلې دي. د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف وایي چې د هند په پټانکوټ کې د ترهګرو د برید لوجې د پاکستان او هند ترمنس د مذاکراتو ټاکل شوې لړۍ ته زیان رسیدلې دي. پرون په لاهور کې خبرونه سره د خبرو پر مهال نواز شریف ویل چې پاکستان هر ډول ترهګری غندی او د دې ناصر له منځه وړلو ته ژمن دی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر وایي چې هغه په هغه هیواد کې هر کال د زرو په شاوخوا کې د غیرت په نوم وژنې کیږي. د اداري مشر زور یوسف تیر مازیګر له مشال رډیو سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې په پاکستان کې د غیرت په نامه د ښځو د وژنو کې د نورو کلونو پرتله هیڅ کمی نه دی راغلی. افغان ولسمشر په ننګرهار ولایت کې د دغه ولایت د والي د فرهنګي سلاکار د وژنې په اړه د جدي سیړنې امر کړی. د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د ترهګرۍ په اړه په یو کانفرنس کې د ګډون په هدف نن هندوستان ته ځي او د ترکیې د بارونو چارو وزارت وایي روسو له هغې چې د جنوري په 9 نیټه یو وی روسي الوتکې د دې هیواد فضايي حدود داخله شوه د هیواد په اعتراض کې د روسي سفیر حاضر کړی. درنو اردوونکو زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال اړیو خبریال احمد الله د پاکستان د ځینو ورسپانو د ورسپانو اداري لوستې دي او غټه کې په دې رپورت کې راغون کړی دي.
ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په اسلام آباد کې یو مهمه غونډه وشوه چې پکې د ملک د مجموعي سلامتۍ او اقتصادي صورتحال جایزه واخسته شوه. ورسپانه لیکي چې د پاکستان دا وخت تر ټولو لوی مسله ترهګري ده او دا تسلیمول پکار دي چې د پاکستان ترقی د ترهګري د خاتمه سره تړلې شوې ده، ځکه چې سرمایه‌کاران تر هغه وخته پاکستان ته ناراضي چې ترڅو په دې ملک کې امن نه وي. ورسپانه لیکي چې ضرورت د دې خبرې ده چې په قومی ایکشن پلان په صحیح طریقې سره عمل درآمد وکړي شي. حکومت ته دا احساس نه وي خو په اولس کې دا تاثر پیدا کیږي چې سیاسي مشورولي د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې سنجیده نه ده. ورسپانه لیکي چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ اوس تر خارونو پورې را رسیدلې ده، ځکه چې دا وسلوال په خارونو کې پټ دي او د دوی سہولتکاران هم دلته دي. نو دوی د خپلو پټنځایونو نه راوستل نه صرف د استخباراتي ادارو او قانون نافذونکو ادارو کار دي، بلکې په جمهوریت یقین لرونکو ټول سیاسي ګوندونو له هم د وسلوالو پر ضد یو دریس خپلول پکار دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د سیاسي ګوندونو کارکونان په هر کوڅه او هر کلی کې وي، نو دوی له د خپلو کارکونانو داسې تربیت کول پکار دي چې په کومو ځایونو کې ورته هم څه خطر په نظر راشي نو فوراً د قانون نافذونکو ادارې خبروي، نو داسې به ممکن وي چې په ترهګرۍ قابو وموندل شي. جنگ ورسپانه هم خپل اداریه د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په شوی غونډه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د وزیر اعظم د دې یقین دهانۍ باوجود چې د وفاق او سند حکومت اختلافات له وجې په کراچۍ کې روان اپریشن ځنډول ورته په هیڅ صورت کې قبول نه دي، خو عملا داسې محسوسيږي چې د رینجرو اختیاراتو د شخړې له وجې د کراچۍ په اپریشن منفي اثرات پریوزي او خصوصا اعلی چارواکو او اثر لرونکو خلکو پر ضد چې په کمې تیزۍ سره کاروایانې شروع کړې شوې وي، نو هغه هم هغه پشان جاری اونه ساتلی شوی ورسپانه لیکی چې ضرورت د دې خبرې ده چې سند او کراچۍ په شمول ټول ملک د کرپشن او نورو جرمونو نه پاکولو لپاره پوره قوت سره مهم چلول پکار دي او یو تن ګن علاقې او یا ایوی صوبې له شکایت موقع نه دی ورکول پکار چې کاروایی صرف د دوی پر ضد کیږي او کراچۍ اپریشن هم په داسې صورت کې کامیابی سره خپل منطقي انجام ته رسیدلی شي.
دسی میں حالات او دو نڑے مطبوعات
دا سیمیلات او دونه نړۍ مطبوعات په برخې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي په پاکستان کې پر تعلیمي ادارو له وسلوالو بریدونو ښکاري چې طالبانو په دغه هیواد کې پر یو نظریاتي جنگ لاس پورې کړی چې د سکولونو او پوهنتونونو ته یې مخه کړې او ماشومان او استادان وژني. بلخوا فارم پالیسي مجلې د افغانستان په سیاست کې د ستونزو ته کتنه کړې او د انتخاباتي اصلاحاتو په لاره کې د خنډانو وجوهات په ګوته کړي. د دواړو مقالو مهمې برخې لملیحه امیرزاده نور.
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي د پېښور پر آرمی پبلک سکول د برید لا کال پوره نه و چې وسلوالو یو وار بیا استادان او زده کوونکي په نښه کړل چې دا ځل یې هدف د باچا خان پوهنتون و. ورسپانه لیکي له برید سره د دې خبرې تصدیق وشو چې طالبان په پاکستان کې نظریاتي جنگ روان کړی دی چې مخې ته یې د هیواد له 200,000 زیات سرکاري او شخصي سکولونه دي. ورسپانه لیکي د طالبانو له دغه ستراتیژۍ په اغېزمن شو کې د سوات ملاله یوسفزی تر څنګ 15 کلن الک اعتزاز حسن چې د ځانمرګي برید په مخه نیولو کې وژل شو او د چارسدې پوهنتون په برید کې وژل شوی پروفیسر حامد حسین شامل دي. ورسپانه لیکي د طالبانو د دغو فعالیتونو هدف په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو بدل اخیستل دي. خو بیا د نړیوالې ترګرۍ ډیټابیس ښایي چې په پاکستان کې پر تعلیمي ادارو بریدونه سیوا شوي دي. د ډیټابیس تر مخه د کال 2009 تر 2010 پورې پر تعلیمي ادارو بریدونه 28 چې دغه حمله د کال 2009 نه تر 2014 کال پورې شپږ سوه دوه څلوېښتو ته ورسېدي. دغه معلومات دا هم څرګندوي چې د طالبانو په تکتیکونو یا طریقو کې بدلون راغلی دی. بلخوا فورن پالیسي مجله لیکي په دې کې هیڅ شک نشته چې په افغانستان کې اوسنی سیاسي بحران د پخواني ولسمشر حامد کرزي له حکومته دې حکومت ته منتقل شوی دی، خو اوس د امنیت او حکومتدارۍ حالات په دې لا نور خراب شوی دي چې د هیواد اوسنی حکومت د معنا ډک پرمختګ نه دی کړی. مجله د تیر کال په اګست کې د شوې یوې نظر پوښتنې په حواله لیکي د حکومت واک یو کال پوره شو، خو د حکومت د خوښۍ شرح تر 40% کمه ده. تر هغې راهیسې دغه حالات په خرابېدو دي. مجله لیکي په جولای 2015 کال کې چې له هغه وخته اته میاشتې مخکې د انتخاباتو اصلاحاتي کمیشن په جوړښت موافقه نه راتلله، وروسته یو 14 کسیزه کمیشن جوړ کړل شو. په دې کې د ملګرو ملتونو یو غړی هم شامل دی چې د رای حق ورته ترلاسه نه دی. د موافقې له مخې دا هم ضروري وټاکل شو چې اشرف غنی په دوو کالو کې دننه د افغانستان اساسي قانون په رڼا کې یوه لویه جرګه راوبولي. بلخوا وټاکل شو چې په انتخاباتي پروسه کې بدلون به د راتلونکو حکومتونو او پارلمانونو پر جوړښت هم اثر پرې باسي. مجله لیکي د دغه ذمهوارۍ باوجود د انتخاباتو اصلاحاتي کمیشن زیاتره غړو خپل سیاسي اجنډا پر مخ بوتله او داسې وړاندیزونه ورکړل چې د عملي کېدو وړ نه او نه هم ورته ملاتړ ترلاسه و. مجله لیکي تر څو چې په انتخاباتو کې د اصلاحاتو په اړه یو قرارداد باندې موافقه نه وي شوې، تر هغې به د پارلماني انتخاباتو بل پړاو له نور ځنډ سره مخامخ شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال رادیو تاسو غوږی درنو اوریدونکو، ترکیه وایي چې روسی جنگی البتکی یو ځل بیا د دې هیواد فضایي حدودو خلاف ورزي کړې ده، خو روس دغه اداوی ردوي. نور تفصیل صادق رښتینی راکوي.
ترکیه وایي ویروسي الوتکې یو ځل بیا د دې هیواد پر فضايي حریم تیرې کړي. د ترکیه لومړي وزیر رجب طیب اردوغان د شنبې په ورځ اخطار ورکړ او ویل چې روسیا همداسي د دې هیواد پر هوايي حریم تیرې ته دوام ورکړي، نو دا واقعي بل لپاره د هم چمتووالي ونیسي. خو په عین وخت کې روسیا د غیدا بیا اساس بللې. د اردوغان د خبرو مخکې د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت وویل وروسته لاغه چې د جنوري په 19 نیټه یو روسي الوتکه د دې هیواد حریم ته داخله شوه، د هیواد په اعتراض کې د روسیې سفیر احضار کړی. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت لخوا د شنبې په ورځ په خبره سوي خبر پاړه کې راغلی چې SU-4 جنگي جټ الوتکه په روسیا او انګلیسي ژبې د پرله پسې اختارونو سره سره د دې هیواد هوایي حریم ته داخله سوه. په خبر پاړه کې راغلی چې انکارا دغه کار په سختو ټکو غندي. په عین وخت کې ناټو له روسیې غوښتي چې د دې سازمان هوایي حریم ته مسؤلانه احترام وکړي. د ناتو سرمنشي د شنبې په ورځ په یو خبره کړي بیان کې وویل چې روسیا باید ټول لازم تدابیر په کار واچوي ترڅو د فضايي حریم د تیری مخنیوي وسی. په بیان کې راغلي چې ناتو د ترکیه سره پر څنګ ولاړه ده. بلخوا د روسیې د دفاع وزارت ویلي د دې هیواد کومې الوتکې د ترکیې پر فضایي حریم تیری نه دی کړی. د تیر کال د نومبر په میاشت کې د ترکیې لخوا د یوې روسي جنگي الوتکې تر ویشتل کېدو وروسته د مسکو او انکرې ترمنځ اړیکې خرابې سوې. روسیه د دغه اقدام په اعتراض کې پر ترکیه اقتصادي بندیزونه ولګول چې له امله یې په ترکیه کې د صادراتو او تروریزم په برخه کې تاثیرات زیات شول.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو تاسو وګورئ درنو اردوونکو د خبر پښتونخوا حکومت د صوبې 1500 فنکارانو ته هر میاشت د 10000 روپو ورکولو کار پیل کړی دی. د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک تیر مازیګر په پیښور کې د پښتونخوا د فنکارانو او هنرمندانو یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې د پښتونخوا فنکاران هنرمندان د امن سفیران دي او له تیرې یوې لسیزې راهیسې په سختو حالاتو کې د ترهګرۍ سره مقابله کوي. بلخوا هنرمندانو د حکومت لخوا د مالی مرستو ګام استایلې دي. دا غونډه د مشال اډو خبري غلام وسوم ورغلی وو او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
تیر مازیګر په وزیر اعلی هاوس پیښور کې د پښتونخوا د ادب، موسیقي، ډرامو او فلمونو او د موسیقي د آلاتو غږولو سره تړلي هنرمندانو ته هر میاشت د مالی مرستو ورکولو لړۍ پیل شوه او په دغه محل د خیبر پښتونخوا د کلتور د محکمې مشر او د پښتونخوا صوبې مرستیال چیف سیکرټر اعظم خان مشال ریډیو ته وویل په لومړی مرحله کې به د صوبې 1500 هنرمندانو ته مالی مرستې ورکول کیږي.
کسان دی خدا فنکارانو باندې اټسان باندې احسان نه دی، دا دی حق او هغه خپل حق ملو شو. زمونږ د پردې د حکومت د پردې عزت افزای خبره ده چې موږ له خدای دا توفیق راکو چې دې جوګند کړو چې هغه خپل حق ورکو. 10000 روپۍ دی اتنه میاشت لپاره، 10000 روپۍ میاشت
د فنکارانو غونډې ته په خپل وینا کې د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل
گزشتہ ایک دہائی سے ہم بدترین دہشت گردی اور اس کے خلاف
د تیری یوی لسیزی راہسی مونږ د ډیری زیاتی ترهګرۍ او غیر اعلان شوی جنگ سره مخ یو. خود امن دې سپیرانو یو وړخته د دې سختو حالاتو مقابله کړی ده او لسته د امن او زغم پیغام ورکړی دی او بلې خوا ته دوی نړۍ ته د دې ځای دولس اصلي مخ ښودلی دی. د روان بجټ نه زه د 500 کروڑ روپو نه د هنرمندانو او فنکارانو د خیر ښېګڼې لپاره د ځانګړي مالی فنګي قایمولو اعلان کوم او د دې ترڅنګ په هره ضلعه کې د آرټس کونسل او کلتوري مرکز د جوړولو اعلان کوم. په وزیر اعلی هاوس پیښور کې ګڼ شمیر هنرمندانو د پښتونخوا د حکومت لخوا د صوبې 1500 هنرمندانو ته هر میاشت د 10000 روپو ورکولو د دې ګام د پیلولو ډیره ستاینه وکړه او د پښتو موسیقي استاد نذیر ګل او د ډرامو هنرمند اسماعیل شاهد په دې لړکی مشال ریډیو ته وویل
فنکار خو یو ټست دی، هغه خو نور کار نه دی، نور نه دی، دا یو آرټس دی، دا یو فنی زده ټپا چار بیت نه مکای بغته غزل میزه کې زده. نو دا مونږ خو لکه دې کې داسې فنکاران شته غریبانان چې هغه به وسدي به دسدي. نو دا مونږ لکه ډیره د خوشاله خبره ده چې داسې حکومت زم دي فنکارانو، ګلکارانو، موسیقارانو، موزیشنانو سره کومک کوي.
ټول فنکاران خوشاله زکه چې دا هر چا مطلب دی اروزی لگا خط طریقې سره روان شو، زکه ټول فنکاران غریبانان دي.
د هنرمندانو او فنکارانو لپاره د پښتونخوا د حکومت د دې نوي ګامونو په اړه په دستور کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم ګډون وکړو او نوموړی وویل چې د هغه د ګوند حکومت به په پښتونخوا صوبې کې د کلتوري هلو زلو د پرمختګ لپاره ګامونه پورته کوي او د پښتونخوا سرخار پیښور به د صوبې یو کلتوري مرکز جوړوي.
ولهم غوښتو چې تاسو رپورټ وړاندې کولو درنو اوردونکو اوس وخت شبه دی د ونیس پروګرام د سولې پلور. په نننی پروګرام کې به تاسو د پښتنو د جرګو په اړه واوري. د دې پروګرام کوربه بشیر غوښته
د سولې پرلور.
زه بشیر غوښم د سولې پرلور خبرونه کې مو هر کله کوم. په تیر خبرونه کې مو د پښتنو په کلو باندې کې د جګړو او خونړیو نښتو لاملونه او سببونو په اړه واوریدل. دا ځل د وړو او لویو لانجو د حل په لارو چارو غږیږو. د وړي یا لوی لانجې د حل لپاره یو لار جرګه ده. که دو کسان خپل منځ کې د یوې ستونزې لپاره خبرې کوي هم جرګه یې بولي، او که لوی قومونه د مشکلاتو د حل لپاره ډیرو قومي مشرانو ته واک ورکړي هم جرګه ورته ویل کیږي. د خیبر د جمرود یو قومي مشر ملک اسرار الله خان په دې اړه د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه ته ویل،
یو دای چې مړ وکی په مړ وکی مطلب دا وی چې هغه کې مونږ مچلګه نګدو کنه، ځکه مې پیسې چې تا خوایل مچلګه نګدو مړ وک دا سی چې بس جرګې کما فیصله وکړه هغه په دوالو فریقینو ته منځوري، بل یو وک دا سی چې د مچلګې لاندې لکه مچلګه فرض ک دوا لکه شو هغه هغه نو یت سره ګوري کنه چې ته لانجه په سمره ده څه شی دی لانجه ویل وسدا نو هغه مچلګه کیک دي ته لا ټوپک کی ټوپک کیک دي دوا ټوپک لا درې ټوپک لا پنځه ټوپک ها لا پیسې ورته خو چې دا د مچلګه دا کچا و نه منله مچلګه به تللی وي مچلګم د دې د پاره ای چې د فریقین د خبره ومني ا د دې د پاره ای نو که فریقین خبره ومنله او ټیک تم مچلګه مطلب نشته ده بس بیا صحیح ده، او که هغه فریقین خبره ونه منله نو په اکی ورځ ټایم وي چې کوم فریق یې ونه مني هغه مچلګه داخله کی چې څومره جرګې مقرر کړي نو هغه ورله ورکي نو جرګه بیا سره شي یا بل نور خلک ونیسي یا نور دغه سیستم یې ده، او د مړ وخت خبره چې اکی مچلګه نه وي هغه بس بیخي مطلب دا چې سالسانو کوم خبره وکړه هغه به دواړو فریقینو ته منظور وي.
د پښتنو په ټولو سیمو کې د جرګې شکل تقریبا یو شان وي، کله چې وشخړه را پیدا شي نو دواړه غاړې یا یو خوا د کلی سپینګری راوغواړي او هغوی ته د کشالې د حل واک اختیار ورکړي. د افغانستان د ننګرهار ولایت د ګوشتي ولسوالۍ چیرته چې مومند قوم اوسیږي یو قومي مشر حاجي عبدالکریم خان مومند د سولې پر لور خبرونې ته د مومندو د جرګې او واک په اړه ویل،
په یو موضوع باندې د دوه فریقو د خوانه شخړه پیدا شي هغه جانبیان بیا د قومي مشرانو له واک ورکي. زمونږ په مومندو کې د مسالې د حل لپاره د دواړو جانبو نه مچلګه غسل کیږي، هغه د موضوع د اهمیت په حساب باندې کتل کیږي چې دا موضوع څومره اهمیت لري او څومره مسله ده، غټه مسله ده وړه مسله ده، د هغې په حساب برابر د هغې نه واک غسل کیږي. بیا د دواړو جانب نا پختره کیږي دا وکړه چې حق او حقیقت جلدی مشرانو ته معلوم شو نو هغه چې حق او حقیقت په ماغه باندې فیصله کوي، خو په دې کې په واکونو کې فرق لري، څوک عام او تام واک ورکوي، څوک د مومنوالي په نرخ باندې واک ورکوي، څوک په شریعت باندې واک ورکوي. نو دغه واکونو هغه سل د جلګو د مشرانو د خوانه څو قسمه دي او هغه د جانبیانو پورې اړه لري چې څوک واک په کوم حساب باندې ورکوي.
د سولې پر لور خبرونه ورزونکو اکثره پښتانه غریب خلک دي، دوی ته جرګه ارزانه او اسانه وي. ډیر څېړونکي وایي چې د جرګې ملکان ځکه په اسانۍ سره په یو مسله کې سمه فیصله کولی شي چې هغه هم د همدغه سیمې اوسیدونکي وي. د سولې زولارو د ستونزو حلولو لپاره څو قسمه جرګې کیږي. د پښتنو په ټولو سیمو کې د جرګې پریکړې یو شان وي، د فیصلو ته نرخونه هم ویل کیږي. که یو سړی قتل کړی وي نو مقابل لور کولی شي د نورې وینې تویدو مخنیوي له څو لارې استعمال کړي. یو دا چې په مقابل کې پیسې ورکړي، دوهم دا چې کلی کور پرېږدي او چیرته لرې په بل وطن کې ژوند شروع کړي، او یو بله ډیره لانجمنه لارې د سورې ورکول دي. د بشري حقونو لپاره کارکوونکي خلک پر سورې ځکه ډیر تنقید کوي چې د کی وجلې د خپل کور د نارینه غړي په لاس د کړي قتل په بدل کې د وجل شوی کس په کور کې ودیږي. اکثره جنکۍ نه غواړي چې په داسې طریقې واده وشي. په داسې طریقه ودونه هم د شریعت خلاف کار دی او هم د انساني حقوقو. بل اکثره وخت د داسې جنکو ژوند هم ډیر خراب وي، نو ځکه خورته د انساني حقوقو فعالین یا د حقونو لپاره کارکونکو خلک په خه نظر نه ګوري. د مومندو قومي مشر راجی عبدالکریم خان د جرګو ځینی مهمه فیصله لکه مخکې موچول نرخونه ورتول کیږي داسې تشریح کړي.
د مړی په مقابل کې یو څنګه خبره ده چې تاسو وایي چې سوره ده یو کوشنده ده یو نیکه ده او یو افاده بخشش ده. یعنی تقریبا چې د مومند په قانون کې د پخوانه د مړی په مقابل کې دغه نرخونه دي چې څوک وغواړي الله د رضا لپاره فوکي یوه خبره ده. یا یو مثلا دا سوره ده تاسو چې وایي کله چې مثلا د پیسو په مقابل کې کیږي بل کوشنده ده چې هغه چا چې قاتل ده هغه د مرګ نه بیا ځي او آینده لپاره هغه خپل چې راتللی دغه نرخونه دي چې د پخوانه راپاتې دي. صحیح ده په دې زمانه کې ډېر خلک به شاید خبرو ته زوخه نه کی.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو د پښتنو په ځینو سیمو کې خلک د عدالتونو او حکومتي فیصلو په نسبت جرګې ته ځکه لومړیتوب او ترجیح ورکوي چې د قومي مشرانو په خبره هلته یې فیصلې زر کیږي. د جرګې د اغیز او بهتره کولو د لارو چارو په اړه به د سولې پر لور په کومه بله خپرونه کې خبرې وکړو، خو دلته له څېړونکي علي ګوهر اورو چې وایي د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د خپل طرز جرګې شتون لري. د نوموړې په خبره که څه هم جرګه په دې وروستیو کې د بیلابیلو وجو بدنامه شوې ده، خو کوم ځای کې چې عدالتونه یا محکمې نشته او یا هم عدالتي نظام کمزوره دی هلته ډیره ګټه لري. هغه د امریکایي قبیلو چې نیټیو امریکنز ورته وایي د جرګو مرکو د اغیز مثال راوړي او د پښتنو د جرګې د اهمیت په اړه وایي.
امریکایي چې کوم اصلي باشندګانو زمونږ ته ریډ انډین وایو دا غي څنګه موږ جرګه چې د اگاونه موږ سره دا دغه سره غي سره هم دا وا او دا غي هم دغه سي په دایره کې کینی او غي سره یو که خیال هم کړی نو دا غي په دې ټوپو کې یو دا غي وذری چې دا د شاهین وذر دی او دغه وذر غي سره یې او غي په دې لاس کې چې کوم نه دانی بلې دا غي دیني نه قوم ده شاهین دا غي یو دیني مرغه هم ده. نو هغه نمبر په نمبر یو بل سره خبرې کوي او دغه خبرو نه هغه اخر کې بیا یو فیصلې ته ورسي او هغه فیصله وکړي. د کینیډي یو جج چې کوم دی نو هغه ډېر تنګ سره دی او هغه مرګونه نه کوي خو دا وال ټکول او دا چې کوم دی شراب مراب جوس کې دي کې دا ډېر نو هغه وی چې یاره تاسو دا خپل دا فیصله څنګه کوي ایو ته وی چې یاره موږ دغه سه بس کینو پس مکه باندې ناشو دایره کې او هغه کې نو بس تاسو نمبر په نمبر خبره کوو بیا هغه کورس دا جج د عدالت ته لاړ دی سره کیناست هغه کې او جیل ته کیناست نو بس دغه سه پاګرس باندې 200 روپیه فیصله وکړي. د عدالتي نظام کې د وخت ځای کې دو مونږ خو چونګ غریبي ده نو زمونږ خو ډېر نور خبرې هم دی وسره خو که لکه دې تاسو یورپ ملکونو کې وګورئ یا په امریکا کې وګورئ نو هلته کې هم خلکو سره وخت دوره نه نو که یو ډېر هغه زر کوي یو جج نیو فیصله به دوه میاشتې کې وکړي یا به درې کې وکړي یا میاشت کې وکړي نو دا وخت هم سره نه.
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو په دې اړه چې په نورو ځینو کې په سولې ز ډول د شخړو حل څنګه راوستل کیږي او جرګې څنګه دي په کومه بل خبرونه کې په تفصیلي خبرې کوو. که جګړو او رواني ترهګري لیوي خو پښتانه خپل کورونو پر خودو ته مجبور کړی دي نو لابل خوای دا موقع هم ورته برابر کړی چې دوی مختلفو ځایونو ته لاړ شي هلته په بچو تعلیمو کې اقتصاد ښه کړي او د نورو قومونو له خلکو زده کړه وکړي. دوی په قرار قرار هغه بد شیان په خو شیانو بدلی چې په خو به تی دښمنۍ جوړې دي. د بجوړ یو قومي مشر ملک عصمت الله وایي د پرمختګ په دې زمانه کې د پولي پټي پر سر قتل کول غیرت نه دی. داغه په خبره غیرت دا دی چې د تعلیم په کولو سره د خپل ځان او قام لپاره څه ګټور کار وکړي او شخړې د ټوپک په ځای په خبرو حل کړي.
د سکو چې دغه طریقې نو هغه بیانونه واورو هغه کوم شی معنی چې تنازع د هغه معنی خلک هغه ځای وویني تنازع هغه ځای ویني یا زمکه یا غری یا ونی او بیا پکې تپوسونه چې مشران چې دا حق چا دی د کوم ځای نه دی نو د هغې مطابق چې ډیرو کسان چې کمی هر فریق ته چې هغه ډېر کسان فیصله وکړي چې دا کوسر مانی چې یاره دا د پلانکي حق دی نو بیا پکېني فیصله خو را په دې مانی کوي چې کوشش د دواړه فریقانو نه د واک اخیستل دي دا غوونه واک واخلي د واک نه وروسته دې بیا ملګري کېږي او مشران د هغه کې عالم دوه وي نو بیا دې فیصله وکړي ځي چې بیا یې نه مني د هغې نه بیا د قوم یو خپل پروګرام دی یو تړه ده د پښتنو روایت مطابق اوس حکومت ته یو خلک زیات ده د حکومت ته دې هغه فیصله لاړه شي یوې سیکه چې رمز ده فیصله پکې مونږ کړی وو دا واک اختیار یې راکړی دی دا پکې اوس پکې خلک کله لکه تعلیم مکتب یې نن سبا الحمدلله نو لکه د دستخط یې پکې خلک واخلي په هغې خط ولیکي نو بیا هغه لیکل وي چې حکومت له دې سره خپله قانوني کاروایي کړي چې نعمل یې وکړي
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ د دې لپاره چې وړي وړي خبري غټې نشي او خبره تشدد تلاړن شي په هان وای چې زر تر زره باید خبري وشي کومه غړه د جرګې پریکړه ونه مني نو کول شي د نورو ملکانو جرګه په جوړه کې خو ورکړې واک چې پیسې یا وسلوي لا څور کوي د بلې جرګې کولو او فیصله هم په پښتنو کې ځانته اصول لري د مومند قومي مشر حجی عبدالکریم خان وای د دوی جرګو ته ورولل کیدونکې موضوعات مختلف وي خو کوشش یې دی چې مسله زر تر زره په خبرو په سولیز ډول حل شي هغه همدار از هغه اصول بیانوي چې لمخي یو مسله لوي جرګې بلې دزي
فرض کم جانب فیصله ونه منل داغه نمخ چې د دې خلکو نه لیکل واقع غسل کیږي او داغه مطابق خو ما تاسو مخ کې نه ویل چې داغه نه مشلګه غسل کیږي کبه کم جو فریق او مخ د جرګې فیصله ونه مني نو هغه د پړه ملامت ده او هغه ورکر شوی مچلګې د منځ دي اوینده چې نور مشران راځي هغه هم په ممنوالي کې دا قانون دی چې په هغه فیصله باندې بل فیصله نشي کولی کله بل فیصله کوي بیا خو د دواړو فریقو فرض دی یو فریق یې نه مني بیا یو فریق ورته وایي چې زه واک در کوم په هغه زړه فیصله باندې نوې فیصله باندې بیا واخلو چې هغه چا چې ګټلې دا او هغه حقیقت ته هغه بیا په ځړه فیصله باندې واک ورکړي او هغه بیا کبل جرګین او هغه بیا دا چې کوي چې هغه خرچ لیکل شوی دی دا غي پرانا کې دغه موضوع حل فصل کول شي نوې لار یا نوې خبره پاغې کې بیا ګنجائش نه لري
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو د نننی پروګرام وخت هم دومره و تر بیا در سره زه بشیر غواخ مخه کوم خوشاله اوسئ
جوڑ کا